په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کو. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یوه برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یوه موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. دا پېښه پرون د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پېښه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خو دا هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت روان دی. هندوستان ټایم د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې وایي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د آزاد رقابت لارې به په کابل او ولایتونو کې په سلګونو مسلکي کسان په دندو ګماري. د دې وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا وزارت وړ کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکي او مسلکي کدرونو د جلب په موخه په مرکز او ولایتونو کې تر 400 زیات بیلابیل مسلکي دریم او څلورم رتبه بستونه د آزاد رقابت لارې اعلان ته سپاري. د وزارت ویلي پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روانې سور میاشتې تر دیرشمې پورې خپل غوښتنلیکونه ور وسپاري. د طالبانو د فواید عامې وزارت د مسلکي کسانو د ګمارلو دغه هڅه داسې مهال کوي چې ډېر هغه کسان چې په پخواني نظام کې مسلکي دندې ترسره کولې وایي وزګار شوي دي. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړل چې اوکراین د خپل هوایي قلمرو لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې 2 روپۍ هېوادونو ته د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبلې نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هېوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هېوادونو غوښتي چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای په روبل واخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هېوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. په سمنګان ولایت کې پرون ناوخته په یوه وسلوانه نښته کې 15 کسان وژل شوي. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت بخشی سیمه کې چې د وروستیو 2 خونړیو حملو شاهد و، یو شمیر ښوونځي تړل شوي او زده کوونکي د نورو حملو ته اندېښمن دي. نن د غوایي یاساور ومه د افغانستان په افغانستان کې لومړنی ولسمشر هم داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا په ترڅ کې له واکه لرې شو. 40 کاله مخکې دغه تحول رامنځته شو. افغانستان له څه ډول برخلیک سره مخ کړی؟
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي.
په خوست کې خیاطان له خپلو کارونو خوښ دي.
د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمونږ ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی، خلک هیله لري، امیدونه لري.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي په موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د هزارګانو یو مخور او پخوانی جهادي مشر حاجی محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوې ده. که څه هم تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا دایش اخیستی و. نور بل اجمل انمورو
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمنی خبری اژانس ته یو چارواکی لکول چې نوم نه دی خودل شوی ویل چې دا پیخه پرون د ورځې نا وخت د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشو چې ناپیژاند وسلوالو له یو موټر څخه وطن را کوز کړل او وروسته یې وې درې ته لزان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. د دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیخې له ځایه تښتېدلی دی. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې ځپل شوی او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکی حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیخي مسؤلان وپیژندل شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخه شوی وو.
د کابل په لویدیز دشت برچې سیمه کې لورستوي خونړیو حملو او چاودنو وروسته یو شمیر خوندې تړل شوی او په ځینو کې د زده کوونکو حضور ډیر کم شوی. د خوندو یو شمیر زده کوونکو او زده کوونکو وای امنیتي ګواښونو د کابل په لویدیز کې کورنۍ دې ته اړ کړی چې خپل ماشومان له خوندو راو ګرځوي. دا سیمه څو ورځې مخکې د یوې خونړۍ حملې شاهده وه.
عقیل د کابل په لویدیز کې دی او خصوصي خونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه یو شمیر نور زده کوونکو خای په وار وار د بیلابیلو لاملونو لامل خونځي ته نوي تللی، خو دا ځل د نامنې لویری خونځي ته نزي.
زموږ د خونځي مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې ته نامنې او دغه شان زموږ خونځي ته د ورپېخ ګواښ لامل لاخته وروسته هم څو ورځې رخصت دی.
خدای واځي د خونځیو مسؤلین نه دي چې دی وضعیت اندیښمن کړی دي، بلکې د زده کوونکو کورنۍ هم په ډېره سخت ویریدلې. یو شمیر خونکي وایي چې د عبدالرحیم شهید پر خونځي له حمله وروسته د کابل په دې برخه کې د کومو خونځیو دروازې چې پرانیستي هم دي د زده کوونکو ورتګ ورته کم دي. د عبدالرحیم شهید د لیسې یو خونکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خونځي کې د چاودنې وروسته د ټولګیو له شپېته تر پنځو زده کوونکو اوس ایله څلور یا پنځه زده کوونکي پاتې دي.
د چاودنې وروسته چې د عبدالرحیم شهید په لیسه کې وشوه واقعا له بده مرغه د زده کوونکو شمیر کم شوی. خلک د نامنې له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
د کابل د دشت برچی سیمه د دیارلسمې او اتلسمې امنیتي حوزې اړوند دغه تل د یو بل خونځي یو خون کی ازادي راډیو ته ویل
د دیارلسمې حوزې له مسؤلینو سره چې د خونځو مسؤلینو کومه ناسته درلوده د مسلب کې بحث شو. دوی موږ ته د امنیت ډاډ هم راکړ تر اوسه عملي څه نه تر سترګو کیږي، لکه کومه امنیتي ګزمه نشته. لنډه دا چې د دیارلسمې امنیتي حوزې مسؤلینو یوازې د امنیت د تامین ژمنه وکړه.
خدا چې د طالبانو امنیتي بنسټونو د کابل په دشت برچی سیمه کې د خونځیو مرکزونو د امنیت د تامین لپاره څه طرحه لري، له هڅو سره د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې د کابل د غسیمې په ګډون به د پلازمېنی امنیت خوندي کړي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ د عبدالرحیم شهید پر خونځي په حمله کې لس د کوونکو وژل شوی او له 15 ډیر ټپیان شوی وو، خو عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر تر دې ډیر خودلی وو. د کابل په دشت برچی سیمه کې زیات شمیر خونکي د وضعیت د دوام لامل اندیښمن دي. دوی وایي که حالت دغه سي دوام وکړي نو د غلطه خاید زکړو بهیر په ټپه ودرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د غوی اسور و منیټه ده د افغانستان په لومړنی ولسمشر محمد داوود خان څلور څلوېخ کاله مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. د دې ګوند یو شمیر بخوانی غوړي دي کودتا هدف د اصلاحات راوستل یادوي، خو مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې کورنیو جګړو د پایله او د هیواد بنسټونو د لمنځتلو لامل شو.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داوود خان پر ضد د غوایی دومې کودتا نن څلور څلوېختمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوذ په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. هته شپې تکلان لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داوود خان کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند برید ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایی د ومید انقلاب یو اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
قدرت په لاس کې
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړو چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټه د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پو شاهزاده مسعود وایي د غوی دوه مل کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد اسکر را ننوتل او په پایله کې سلګو نظر افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی د اومې کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له ولستنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی د اومې نشي د کودتا په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند سوارلس کاله پر افغانستان واکمن و او بل اخر افغان مجاهدین په 1901 یال مریز کال کې د غوی میاشتې پاته مانیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نشوې.
د هڅور د ومې د کودتا په اړه یو شمېر کتونکو دا نظر لري چې افغان سیاستوال باید څه ترې زده کړي. لدې ډلې یو هم آصف ننګ دی، دی وایي چې د هڅور ومې یو بغاوت چې د تعمیر او تعمیم پر ځای د تغییر سبب شو.
همیشه د نظامونو په خلاف افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی دی. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي، یعنی منظم کیږي، هغه ذوبېږي، بل اخره په اشتی یا په مصالحې په یو شی باندې هغه ختم سي او نظامونه بقا پاتې سي او بیا په سي تقویه سي، یعنی هغه هم پکې راسي، هغه په اصطلاح نظامونه حمایت دي نور هم دي. په افغانستان کې برعکس شی همیشه ړنګ شوی دی، مات شوی دی او بیا تر ټولو بدتر شوی دی. دا اوس په دغه عصر کې چې امریکا نړۍ دنیا ټوله موجوده وه، د دوی په حضور کې داسې یو انقلاب راغی چې نظام ړنګ شو او جاګوزین بل نظام شو او بل نظام هم داده چې ویني چې 30 میلیونه انسانان هم په فقر او غربت او بیچارهګۍ کې دا پاتې دي.
د ثور لومی افغانان اوس په څه ستړي دي؟
دا عین نامه تبعات دي چې په اصطلاح دی او کودتا ادم اعتماد یا چې دوی یو خلقیږي معنی دا ده چې دا خپل کې یو طرف ختموي، تهذاب نور نهادونه مؤسسات دی دولت او مشروعیتونه او حتی قوانین او بل شي دا ټول چې ختميږي معنی دا ده چې یو ډله باید انحصار وکړي دغه انقلاب چې دوی بیا پالایم نشي او ساتایم نشي. درسونه دا دي چې هغه چې انحصارګری کوله، تناخوري کوله او ویل چې دا نظام په هر څه چې ده نخبګانې منګیو تیاکراسی جوړ کړی و. هر انقلاب او انقلابینو یعنی نخبه خلق چې تنه دي انقلاب ول مستحق دي د دې وطن او د نور ټول چې دي دا نه دي او دوی باید مننه او احسان مومني. نتیجه دا و چې سقوط شو، بل رژیم راغی سقوط شو.
او نن څه په ورته وخت کې دغه موضوع لکه د انحصار چتا سو ویل فرزن خلقانو بیرق بدل کو، طالبان هم اصرار کوي چې بیرق بدل دی، خلقانو خپل خلق وټاکل پټول چوکوي باندې دوی هم ورته دغه صحت سره کوي، خلقانو نور ګوندونه پرې نه شودل دوی هم ورته صدا کوي. آیا فکر نه کوي چې د غوسنی طالبانو هم له دغه پخوانی تجربو څخه دسته کړی
مکمل؟ یعنی طالبان خو جنگي توان ډیر وو، احمدي حکومتداري فکر او برنامه تا نه سره، یعنی نو یا موډلټی د نظام چې اسلامي نظام دوی وايي هغه دوی سره وجود نه لري، معرفي کوي نه. اکثر په مرکو کې موایي چې په دنیا کې هیڅ نظام اسلامي نه ده، یعنی هیڅ یو دي دوی لپاره مثالیم نه ده. ملي ثوابت زمونږ د بیرغ ته سرود لرو، ډېر داسې مسائل دي دا چې همیشه په متغیر او عنصر تبدیل شي نو نظامونه هم ورسره متغیره کیږي.
د سس چارو کتون که اسف ننګو نن زموږ د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې میل موي و برخه و نن د خبرونه هم پر هم دې سرخه ده چې د سور د ومی کودتا څخه انڅ زدکړه تر لاسه ان کې راشي سبا هم د غوی یا سور اتمه ده وخت د مجاهدینو د بری ورځ ده. د طالبان حکومت هم سبا په ټول افغانستان کې عمومي رخصت اعلان کړی ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د خبریالانو له نیولو او د دوی د وهلو ټکولو په اړه اندېښنه ښیي او وایي هر څومره ژر چې کیدای شي باید د دې ډول سرغړونو د څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې لا هم د خبریالانو د وهلو او د دوی د نیونې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مرستیال فرهاد بهروز وایي یوازې 13 میاشت کې 25 خبریالان نیول شوي او وهل شوي دي. خغله بهروز زیاتوي له دې شمېر یوازې 15 پیښې تیرو لس ورځو کې ثبت شوي. د څومره ژر چې کیږي د خبریالانو پر وړاندې د ډول سرغړونو ته د رسیدو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژمنې سره سم د رسنیو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون جوړ شي. سو و چې کولای د خبریالانو قضیه له دې لارې حل او د دوی د وهلو او نیونې مخه ونیول شي.
فرهاد بهروز په بلخ کې د سیمهیز خبریال اکبر انصاری او په کندهار کې د وی خصوصي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس نیونو ته اشاره کوي وایي له ټولو حادثو سره سره لا هم د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې دوه وطنو د نیونو په اړه خبرو ته حاضر شوی نه دی. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې مسؤل مسرور لطفي هم ورته اندېښنه لري.
د دې ډول وضعیت دوام اندېښمنون کېده که د ستونزو د لمنځوړو او د خبریالانو سره د چلن په اړه تګلارې جوړ نشي او د غشان د خبریالانو رسنیو د سرغړونو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ نشي دا به د ټولو خبریالانو پر روحیه منفي اغیز وکړي.
عمو غختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ځواب یې رانه کړ. سانسور د خبریالانو نیول او ورسره تاوتریخوالی هغه موضوعات دي چې د خبریالانو او ترې د ملاتړو بنسټونو اندېښنې راپورته کړي. خو طالبانو د رسنیو سانسور رد کړی او وایي رسنۍ او خبریالان په شرعي چوکاټ کې آزاد دي او کولی شي فعالیت وکړي. خو ډیرو برخو کې یو شمېر خبریالانو ته د طالبانو لخوا توصیه شوې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې د اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سولې ځ حل لارې ته هیله مند دی. د بل خو د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیې دغه راز اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته یې د ګازو صادرات درولې دي. نور بل احمد شیبر وورو.
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو د فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلویو ځواکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکی تلفاتو په تړه ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوی شار ماریپول کې داسې ښکاري چې روسیا هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولنډ او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولي دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24 مینیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ پولنډ او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولنډ او بلغاریا د سېشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیات شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وبشت خړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلې دی او پر ماسکوې یو لړ بندیزونه لګولې دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو پاتې څه کم لس دقیقې زموږ همکار اجمل انصر پاتې شي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په خوست کې خیاطان وایي چې په کاروبار کې خواله راغلی. دوی وایي د کاروبار د خکېدو یو لامل دا دی چې د پوخا پرتل امنیت کې خواله راغلی. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان او ماشومان اخترونو ته نوې جامې جوړوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې خیاطان او د خیاطۍ مسؤلان وایي چې د تیر په پرتلې دې اختر ته کاروبار ښه شوی دی. دوی وایي ډېر ځوانانو سګنی اختر ته د یو جوړ جامو پر ځای ځانونو ته په بیلابیلو ډیزاینونو کې څو څو جوړې کړي او وړې کوچنۍ اختر په ښایسته جامو کې ونمانځي. په خوست کې د یوې خیاطۍ مسؤول شاید احساس ازادۍ راډیو ته وویل سولې او آرامۍ خلک په تېره ځوانانو راتلونکي ته هیله مند کړي دي او فکر کوي چې ممکن په افغانستان کې قرار قرار د کار او ژوند شرایط ښه شي.
منګ د خیاطۍ لپاره مختلف رختونه لکه پاکستانی، انډیا والا، چینایی او جاپانی رختونه را وړي دي. د تیر کال په نسبت باندې سیزن زموږ ډېر بهتر دی، ډېر خوندور دی. خلک هیله لري، امیدونه لري، ارامي ده، سوله ده. نو تر څنګ یې ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي، غواړي چې په اختر کې دغه لباسونو نه خوند واخلي، ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي.
که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خوست زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي، د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد صنعت څخه ساتلی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اکرام الله ناصری چې له څلورو کلونو راهیسې په خوست ښار کې خیاطي کوي وایي
والله خوشحالي خو ډېره ده، ځکه چې سږکال اختر کې هر یو انسان دوه دوه درې درې ان تر دې پورې چې دغې ته ګاک تم لس جوړې ګنډلې دي، لس جوړې یو نفر کړي زموږ په دکان کې ورته ګنډلې دي. زرونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیری پکې وکړلې، عربي غاړې مو وکړلې، پکې کندارې غاړې مو وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي موږ انشاءالله کوو ورته
کلیوی خود جامو گندون کو تا دا بیلابیل و خارجی دیزاینون و فرمایشونه کیگی بلوری تزین زوانان بیا دا جامو پا جوڑاولو که دخپل افغانی کلتور دا پالانی غخت نکوی. د خوست اوسیدون که خواجه محمد روشان وایی زموک زین زوانان دا دی پرزای چه خپل کلتور تا بدور کی دا پردی کلتور پا پالالو که دا زن و خلکو پر مختگ وینی. دل زوانان و غختل چه پا جامو که ده هم ده پرده یو سخه ده تقلید پرزای خپل افغانی دیزاینونه و کاروی.
ده زنی زوانان نهیله هم داسی کهوی چی ده غای مونگ زنی خاقه چی دی وطنوال چی دی پردی کلتور تا مخا کروی ده یوازی ده چی مونگ خپل افغانی کلتور تا ودوار کی ده مونگ ده طول وطنوال ما ده هیله ده چیز مونگ ده خپل جامعه چی ده خپل کالی چی ده کم دیزاینونه چی مونگ خپل افغانی کلتور لرو همه غطه ودوار.
د خوست اوسیدونکو په ځانګړي ډول ماشومان، جونې او ځوانان اخترونو ته نوې جامې ګنډي. په اخترونو کې نوې کوژدن شوی ته د جوړو او نورو خو سوغاتونو وړل هم دود دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
28.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
دا یوې مجازي نړۍ تصور وکړي چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي را ګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه وړي کې لري. دا هر څه په فزیکی نړۍ کې له خپل کوره په یو مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس نومې کې. میټاورس وروسته لاغه مشهور شو چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکي تغیر کړي؟ له ملالۍ بشیر نه اورو.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1992 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي ګیم وکړي، د ګیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای سي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې له یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولۍ غونډې پر سر اغوستل کیږي او عینکې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پوښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولی سي، ویب پاڼې کتلی سي او آنلاین پیر او پلور کولی سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یوه مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کریکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولی سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډاس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کیږي چې د فعالیدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکښې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شاید له دوه بودی څخه درې بودی ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکښې څرګندېږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، عبدالقادر یم او د پکتیکا ولایت څخه درته مسیج کوم. د ثور اوومه د افغانستان د بربادۍ ورځ، د ثور اوومه د افغانستان کې د جنګ د ایښودلو بنسټ. کله چې د ثور اوومه کودتا وشوه نو همهغه ورځې راهیسې د افغانستان د بربادۍ په کنده کې پروت او لا هم بې سرنوشت ده. تر اوسه پورې هم سرنوشت معلوم نه ده چې لا به څه کیږي. ډیری افغانان چې دا اوس بې سرنوشته ګرځي او بې پوښتنې ګرځي، نو همدا لامل د ثور اوومه کودتا ده. نو چا چې د ثور اوومه کودتا کړه، د هغوی د دې څلوېښت کلن جنګ پړه بدل کې یو ټوله پړه یې په دوی ده، او دوی نه به الله تعالی هم انشاءالله پوښتنه کوي. مننه عبدالقادر.
السلام علیکم، اسدالله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه آزادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. د ثور اوومه د افغانستان لپاره یو ورانوونکې او ویجاړوونکې ورځ وه چې افغانان یې تر اوسه پورې هم ترې کړیږي، او الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختۍ ورځ وه د افغانانو لپاره د ثور اوومه.
سلامونه او نیک هیلې احترامات. له اماراتو څخه یم. د ثور د اوومې په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورد تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي، او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو، له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي، او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 24 څلوروشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلوروشت دوه سوه یو.
زما لخوا هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.